د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزارت نومان وایي که د افغانستان امنیتي وضعیت له دې خراب شي دی بل د هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان د بیا کتنې سپارښتنه وکړي. ولې ولسي جرګې د کابینې اکثر غړي رد کړل؟ د کابینې اړوند مسایلو په اړه مو د حکومت د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان رحماني سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، محمد وای سمیم ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت کې د ولس همکاري شرط ده. د پکتیکا د سروزی ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال غازی په یو لړ عملیاتو کې وژل شوی، او د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 15 وسوال وژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د امنیت د ټینګیدو لپاره د ولس پر همکارۍ ټینګار وکړ. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په لغمان کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
د همدې لپاره ګرځم چې پول امنیت خواوې منسجمې سي، وکړی سي، د ولس خدمت وکړي او تاسې توجه وکړ، ځکه بېلې دینه چې ولس را سره معلومات شریکي، بېلې دینه چې ولس دریځ ونیسي دا نه ورکي.
یوه اونۍ مخکې مهترلام ته نږدې د پهلوان بابا پر غونډۍ د جنازې پر مهال انتحاري حمله وشوه چې 12 ملکیان یې ووژل او 14 ټپیان کړل. په پروان کې د چهارشنبه په ورځ د خپل سره وسلوالو په نښته کې 3 تنه وژل شول. دا پیښه د پروان په مرکزی سیمه قلایچه سوخته کې رامنځته شوه. د پروان د سرپرست والی ویاند عبدالوحید صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د نتیجې درګیری میون دو گروه مسلح
دی. وایي د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې 3 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. په جګړه مارو کې یو کس د غزنی پولیس دی او بل هم د لوګر پولیس دی چې په اصل کې دواړه د پروان اوسیدونکي دي. د پروان د والی ویان زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو 3 تنه نیول شوي او نور کوم کسان چې په پیښه کې لاس لري تر جلب لاندې دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په یو لړ عملیاتو کې د دې ولایت د سرروزی ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وژلی دی. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست نثار عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د غازی په نامه د طالبانو دغه قمندان تېره شپه ناوخته د سرروزی ولسوالۍ په مرزکو سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او تبلیغاتي پاڼې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بامیان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د سون موادو له لوړو بیو څخه شکایت کوي. دی وایي سره له دې چې په کابل کې د سون موادو په ځانګړي ډول د ګاز او تیلو بیو کې د پام وړ ټیټوالی راغلی، خو په بامیان کې لا هم د کابل په نسبت دغه مواد په لوړ توپیر سره پلورل کیږي. د دغو اوسیدونکو په وینا اوس مهال په بامیان کې یو لیتر پټرول تیل په 55 او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي، په داسې حال کې چې په کابل کې د یو لیتر پټرول بیا 40 افغانۍ او د یو کیلو ګاز بیا 60 افغانۍ ده. په همدې حال کې د بامیان ښاروال انجینیر فطرت د آزاد بازار خبره کوي او وایي چې په دې ولایت کې داسې کوم سیستم چې لمخې د سون موادو بیا کنټرول شي نشته. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو پاوند 6 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 60 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ. او اوس هم بهرنی خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د افغانستان پولیس نږدې تیر ورځ په هوایي بمبارۍ کې 15 وسلوال ووژل شول. پوځ وایي په دې برید کې دوی د طالبانو او نورو وسلوالو و پټنځایونه د جنوبي وزیرستان په سنځله او د خیبر په تیرا سیمه کې په نښه کړي وو. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وروسته تر دې پراخ عملیات پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ په هوایي ډګر باندې خونړی برید وکړ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبرې وکړي. په کیف کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې راپورونه وایي واشنگټن دې ته نږدې شوی چې اوکراین ته د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون پالو سره په جګړه کې د وسلو نه ورکولو له پالیسۍ لاس واخلي. واشنگټن په اوس وخت کې له اوکراین سره یوازې غیر پوځي مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزیر په توګه د باراک اوباما لخوا نوماند ویلي چې دی کیف ته د وسلو ورکولو ملاتړی دی. اشتن کارتر د سرګندونې پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعیه غونډه کې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې پوځ یې زښت زیاتې پوځي مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د بیلتون پالو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په دغه جګړه کې تر اوسه شاوخوا 15,300 کسان وژل شوي دي. امریکایي امنیتي چارواکو تایید کړه چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په وروستیو کې د اردنی پیلوټ لنیول کېدو وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي حملې درولې دي. دا خبره د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورسپانې وکړه او ویې ویل چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په ډسمبر کې د اردنی پیلوټ لنیول کېدو وروسته د خپلو پیلوټانو د خوندیتوب له ویرې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له هوایي حملو لاس اخیستی دی. روانه اونۍ په یوې خپره شوې ویډیو کې ظاهرا ښکاري چې اردنی پیلوټ معاز الکاسبه د اسلامي دولت سخت دریځې ډله ژوندی سوځوي. د اردن پاچا عبدالله پرون د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جګړې اعلان وکړ او وی ویل چې پر دې ډلې به رحم ونه کړي. پاچا دوهم عبدالله تیره ورځ له پوځي چارواکو سره په ځانګړې غونډه کې په مرکز عمان کې ویل دا جګړه د دینی ارزښتونو او د انساني کرامت د ساتنې لپاره ده. اردن دغه راز پرون د یوې مېرمنې په ګډون چې په 2015 میلادي کال کې په عمان کې په یوې خونړۍ حملې کې په لاس لرلو تورنه وه دوه عراقي سخت دریځې اعدام کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگټن کې د تبتیانو له مذهبي مشر دالای لاما سره په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي. دالای لاما به هم هلته حاضر وي چې کله اوباما نن په سهار ناری کې د مذهبي ازادۍ د اهمیت لپاره د دعا په مراسمو کې څرګندونې کوي. چین درې ورځې وړاندې په هر ډول مراسمو کې له دالای لاما سره د اوباما د کتنې په وړاندې متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی وه. پیکینګ دغه مذهبي مشر خطرناک بولي او وایي چې نوموړی د یو خپلواک د تبت د تاسیس په لټه کې دی. خو د سولې د نوبل جایزې ګټونکی دالای لاما وایي چې د یوازې د تبت لپاره ولسواکي غواړي او د شخړو غندنه کوي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما له دالای لاما سره ښې اړیکې لري خو د دواړو ترمنځ یې د کومې مشخصې کتنې اعلان ونه کړ. اوباما د تیرې فبروري په میاشت کې د دریم ځل لپاره په واشنگټن کې له دالای لاما سره کتلي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. بلاندې خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت نومان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت لدې خراب شي. د بلدې هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان د بیا کتنې سپارښتنه وکړي. پر دې موضوع مو د افغانستان د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیسته.
دینه به څو څوک تشویشونه کوي چې امریکا که فکر کوي چې به مکمل افغانستان ووځي او دلته به څوک په قدرت کې. دا عراق نه ده.
ولې ولس جرګې د کابینې اکثره غړي رد کړل؟
یقینا دا دوه ټیم دی د یو ځوال حکومت د مختلفو سمتو خلک راټول شوی دي. پرلمان کې فکر کوم تر یو اندازې دا فکتورونه په کې شامل دي.
د حکومت د اجرایه ریاست له لومړي مرستیال محمد خان رحماني سره مو د کابینې اړوند موضوعات په باب خبرې کړې دي. د پکتیکا اوسیدونکو پر خاري نورمونو برابر د شرنې ماستر پلان د عملي کېدو غوښتنه کوي.
موږ جدي غوښتنه خاصه نوې دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ پلان راته عملي کړي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې له افغانستان سره د سرطاني ناروغیو په درملنه کې مرسته وکړي. پر دې موضوعاتو سربیره د حقیقت څه دی پروګرام سربیره د انصاف پلټکې پروګرام هم درته خبرو. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر اشتن کارتر وایي که چیرته کانګرس دته د باور رای ورکړه دی به ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام له سره غور وکړي. هغه هم په دې صورت کې چې که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت له دې خراب شي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې له امریکا غوښتي وو چې د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو پلان له شرایطو سره سم برابر کړي. د اشتن کارتر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتن کارتر په واشنگتن کې سنات وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پلان تایید کوي، خو که چیرته اړتیا وه دی به پر دې پلان بیا هم غور وکړي. اشتن کارتر باراک اوباما دفاع وزارت ته نومولی دی. د تیره ورځ په واشنگتن کې سناتورانو ته د خپل کار د ترشح کولو پر مهال وویل ولسمشر یو پلان لري، زه د دې پلان ملاتړ کوم، خو دا باید ووایم چې دا یو پلان دی. اشتن کارتر بیا زیاته کړه که چیرته زه کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړم او بیا د وخت په تیریدو دې ته اړتیا پیدا شوه چې دا پلان بدل کړو، نو هغه وخت به زه د دغه تغییر وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر اخیره ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو اشتن کارتر وویل که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو و بیا به پر دې پلان بیرته غور وکړو. نږدې 1,600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر سنات د خبرو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره امریکا ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. اشتن کارتر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د هلو ځلو د مخنیوي او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه هم خپل پلان سناتورانو ته تشریح کړ. که چیرته 18 کلن کارتر کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دا به د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع څلورم وزیر وي. اشتن کارتر د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتې شوی او د په پوهنتون کې فزیک او د منځنیو پیړیو تاریخ لوستی او بیا یې په نظري فزیک کې په آکسفورډ پوهنتون کې ډاکټري اخیستې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت نومان اشتن کارتر وایي که چیرته کانګرس د باور رای ورکړه دی به له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پلان عملي کړي او امریکایي ځواکونه به له دغه هیواد وباسي، خو که د دې هیواد امنیت له دې خراب شو کیدای شي دا پلان بدل شي. تر اوسه خو امریکایي چارواکي دا وایي چې اړتیا نه لیدل کیږي، نو که دغه ځواکونه ووتل د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه شي؟ د پښتنې ته له احمد شیبر سره په ملکه کې د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل داسې ځواب وایي.
اول خو زه تاسو ته چې زما دا باور نه ده چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، ځکه دوی دغه نه پایګاه چې په افغانستان کې غوښتي دي او په امنیتي تړین کې دي، نو چې دوی ووزي خیدا چاته پرېږدي؟ دا پایګاه خو تر دوی په 2015 کاله پورې ځان ته مختص کړي دي، دوی سره دي.
جنرال صاحب، امنیتي تړون چې افغانستان له امریکا سره کړی دی، خو هغه هم د بدلون وړ ده که چېرته یو خوا وغواړي چې دا تړون فسخه کړي، فسخه کولی شي.
مسله د فسخې کولو وي او دوی کاملا خپل سربازان له افغانستانه باسي، دوه حالته دي. یو حالت دا ده که چېرته د افغان پوځ دوی سمبال کا، هوایي ځواک ورته ورکا او دوی په خو وسلو باندې سمبال، افغانستان کافي قوت لري. 2,000,000 سربازان ډېر زیات دي، 1,500,000 پولیس، همداسې امنیتي قوتونه نور هم. دا کفایت کوي چې موږ د مخالفینو د افغانستان دولت ښه وځپي. حتی دوی له خپله امریکا نه هم دوی خپله بهتر جنګېږي. دا اوس هم امریکا په جګړه کې اشتراک نه کوي، خپل افغاني پوځیان دي چې په هره منطقه کې جګړه کوي او ډېره ښه نتیجه هم لري او د خلکو په مابین کې محبوبیت هم لري. ولې خبره په اصلي په دې کې ده چې امریکا خپله لوبه کوي. هغه لوبه یې دا ده چې دی په دې منطقې وضعیت ته ګوري، د دې خراسان د چین وضعیت ته ګوري. که چېرته په افغانستان کې د هغو دي مداخله راځي یا هغو دي نږدېوالی راځي، طبعاً دی به خپل عسکر دلته ساتي، خپل قوت به ساتي، ځکه دی به د خپله منطقه کې خپل حاکمیت غواړي.
جنرال صاحب امرخیل، دا خو طبیعي خبره ده چې هر هیواد خپلو ګټو ته ګوري، لیکن که د افغانستان موضوع تر شو، آیا له افغانستانه که چیرته د 2014 کال تر اخیره پورې که شرایط هر ډول وي امریکایي قوای ووزي، د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه شي؟
زه تاسو ته په ډاګه وایم او په اطمینان هم درته وایم که چیرته د افغانستان وسلوال پوست وسلو سنبال سي د دقیقه افغانستان کې به یو کلاس اوبه هم توی نیست. دینه به توی چوک تشویشو نکه چه امریکا که فکر که چیزی به مکمل افغانستان ووزی او دلتا به صبح قدرت هیده عراق نده.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب د امریکا دفاع وزارت د نومان اشتن کارتر د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
پر دې سربېره په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلای شئ. د غرض د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلای شئ. د روغتیا د نړیوالې ادارې له شمیرو سره سم په افغانستان کې شاوخوا 40,000 تنه په سرطان ناروغي اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وویل د نړیوالې روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې هر کال 14,000 افغانان د سرطان په ناروغي مړ کېږي، خو له دې سره سره افغانستان د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره مرکزونه نه لري. دې خبرې ته پرون د ولسمشر اشرف غنی میرمن هم اشاره وکړه. خو د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې له افغانستان سره په دې برخه کمراسته وکړي. تفصیل دې سم سره په راپور کې.
په جنگ ځپلې افغانستان کې یو غلې دشمن چې ډېری خبري ور باندې نکشي او دا دشمن د چا پروا نه لري، هغه د سرطان ناروغي ده. افغانستان په ډیرلس کلونو کې د لومړي ځل لپاره د رادیو تراپی ماشين ترلاسه کوي چې په کابل کې د سرطان د ناروغي په تداوي کې ورڅخه کار واخیستل شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له راپور سره سم د کابل د طبي پوهنتون استاد او د علي آباد روغتون د طبي څانګې غړي نجیب الله رسولی وویل چلویش کال پخوا علی آباد روغتون د رادیولوژي خدمات لرل، خو د جنگونو له کبله هر څه له منځه لاړل. په 1918 میلادي کال افغانستان د اټومي انرژي د نړیوال موسسې په مرسته د کوبال تراپی مرکز پرانیست، خو په 1922 میلادي کال د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره د افغانستان روغتیايي مرکزونه او طبي اسانتیاوي محو شوې. همدغه مرکز هم په جګړو کې ویجاړ شو او له هغه وخت تر اوسه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغیو د درملنې او تشخیص مناسب امکانات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو کنفرانسونو مرستیال رئیس لطیف رحیمی وای تر جګړې او د شرایطو تر خرابېدو مخکې د نورو هیوادونو محصلانو به زموږ په پوهنتونونو کې زده کړې کولې، حتی د ګاونډیو هیوادونو ناروغان به د تداوی لپاره افغانستان ته راتلل. ډاکټر رسولی وای په افغانستان کې د سرطان ناروغان په تیر بیا بیوستان د تشخیص ډېر لږ امکان لري، د درملنې امکانات هم خورا لږ دي. اوس ډېری ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي. د وویل په خصوصي روغتونونو کې په محدوده پیمانه د کیموتراپی امکان شته، همداراز د ماشومانو د یو ډول سرطان د درملنې څانګه شته. ډاکټر رسولی وای ستونزه دا ده هغوی چې پیسې لري د تداوی لپاره بهر ته ځي، او هغوی چې پیسې نه لري په هیواد کې هم د درملنې وسیله نه لري. د په وینا افغانان هر کال په سلګونو میلیون ډالره له هیواد د باندې په درملنو لګوي. دی وای باید دا پیسې بهر ته لاړ نه شي او دننه په خپل هیواد کې د تداوی امکانات برابر شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پروژې منیجر عبدالغنی شخاشیرو وای د هر بل پرمختیایي هیواد په شان په افغانستان کې هم د سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د اټومي انرژي نړیوال اداره له افغانستان سره د سرطاني ناروغیو د درملنې د مرکز په جوړولو کې مرسته کوي. د دې پروژې لومړی او دوهمه مرحله به په کابل او شاوخوا سیمو کې متمرکز وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هم ټول ورځ د سهار له وو بجود ما خام تر وو بجو پوري اوریدلی شي. د پکتیکا مرکز خرنی خاري او له خارونو څخه د چهې ډول خاري ماستر پلان پکې نه دی تطبیق شوی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې باید خاري د ولایت مرکز د خار په توګه په نقشه او ماستر پلان برابر تنظیم شي. نور حاله زموږ د سیمه ایز خبريال د وټپن پر راپور کې
دا پکتیکا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د ښار د پراختیا او پرمختیا په موخه د ژر تر ژره د ښار لپاره جوړ شوی ماستر پلان تطبیق شي. دوی وایي حکومت دې په یاد برخه کې خپل کارونه ګړندي کړي او په خبره کې چیرې په مخ کې خندونه جوړېدل دوی به د حل لارې چارې ولټوي. د پکتیکا دوه تنه قومي مخاور او د ښار د اتحادیو مسولین
عبداللطیف صاحبزاده د شارن د بازار اتحادیه مارین موږ خو پوار شروا سره د ناشته کړی د کوم شروا سره موږ د غشتنه کړی ست خپل استراتیجیک پلان چې نهایي سو مسدېغو په پیاده کولو کې چې کوم مشکل دی کوم طرف هغه ان شاء الله موږ سره همکاري نو شروا صاحب چې کوم پلان مده کړی دا د لپاره موږ همکاري ټول کوو مال کوم کې نه ولا د دیته په دې کې سو کسانو ته چې کوم مشکل جوړاو دی پلان په مخ کې یو وسر خبرې کړي دی وسم د امر کې نستا خبرې جریان لري نو مسد موږ د غوښتنې مرکزی دولت نه خاص نوی دولت نه د غوښتنې کوو چې موږ پلان راته ملي کې او مخکې کوم خوندونه چې د کوم په مشر کار کې زاب موږ لري کوو نو چې مرکزی دولت پورې کیږي لا په دولت پورې اړه لري باید هغه مختبوز او د مشکل حل کې او د پلان عملي شي. زه کومندان رفیق د چاردی د کلی اوسیدونکی د پکتیکا د ولایت مرکز د ښاروالۍ لپاره مشورتي بورډ د قوم د اتحادیې له طرفه چې رئیس ټاکل شوی جدي غوښتنه له ټولو ارګانو د ولایته چې د ښاروالۍ چې له نورو چې دې غوښتنه کوو چې موږ ته زر تر زره ښار جوړ شي او د ماشټر پلان چې هر څوک مخالف وي او مخالف خلک کینه وي او موږ د ښار د غوښتنه له ښاروال صاحب چې له نورو ارګانو چې له ټولو چې دې د سیورت له موږ ته ښار جوړ کړي.
دغه خلک دا هم وایي چې د پکتیکا اوسیدونکي سرمایه لري خو په ولایت کې د بیا رغونې او ښاري پراختیا په برخه کې خاص پاملرنه نه ده شوې. دوی غوښتنه کوي چې په ولایت کې باید د ماستر پلان د پلي کېدو لپاره ګړندي ګامونه واخیستل شي. ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د ماستر پلان د تطبیق پر مهال د دې پر ځای چې ولس ورسره ملاتړ وکړي ستونزې ورته ایجادوي. خو د قومونو او قبایلو چار رئیس خان میر حکیمي وویل چې په دې برخه کې د ټولو قومي مشرانو سره خبرې شوې دي او خلک غواړي دغه کار ژر تر ژره تر سره شي.
د موږ تر ټولو ضروري دی ماستر پلان ځکه چې اوس زموږ مامورین دي موږ دلته د بل ولایت مامور نه سوی راتلل ځکه زموږ کورونه نه لرو موږ جاینه لرو ځکه ډېرې لرو موږ دغه غواړو کوشش کوو او اوس هلکې خو ډېر زیات غواړو خپله کابل ته ځو ښاروال ساتم څو څو وار ویل چې موږ تر سره ځو کینې وکیلان درته مجبوره کوو چې زموږ ماستر پلانونه عملي سي. وو ټول په اتفاق باندې ولاړ دي د هرې ولسوالۍ دانه وایي والي چې موږ راغلی وو موږ درې درې رئیسان هرې ولسوالۍ ته مقرر کړو اغه ټول گزارشونه راو ټول ته غوښتو چې موږ ته ماستر پلانونه عملي کړي ځکه چې موږ خپل خلک ټول سرمایه دار
نو وړي دا موای چې چیرته د ماستر پلان د پلي کېدو پر مال ځینی خلک خوشحال نه وو دوی بلاغو سره سمې خبرې اترې وکړي څو پورې د خرنی خار کې ماستر پلان په خړ ډول تطبیق شي. د خلکو د غوښتنو په اړه د پکتیکا خاروال سید عبید الله سعادت وویل چې دوی د ماستر پلان د تطبیق لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به په خبره د ولایت د نوې رهبر بری پامکاری کارونه پیل کړی.
پکتیکا د فنم یو بنیادی اساسي اسناد راوړل جوړم کو د دې په امتداد کې غواړو چې تفصیلی پلانونه سي وسته مرکز هم دی ولې سپوره تک سره د حلزري درې سي د انجنيران راسي تفصیلی پلان جوړ کو. بیا په دغه سابقه پلان کې ما سلور پلانونه نور سي وسته تقریبا باید کم لا کم اویا مارکیټونو ته توجه کو عملا په خلګون ځخ کړی راځي سلامه ګوزلی وکي.
نوموړی زیاتوی د پکتیکا په خرنه کې د ښار پراختیا او پرمختیا په موخه تفصیلی پروګرامونه طرح او ډیزاین کړي دي چې د تطبیق په خاطر د قومونو ملاتړ او د مرکزی حکومت لاسنیوي ته اړ دي. خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت د ښاروالۍ چارواکي په نږدې راتلونکي کې د خرنې ښار ماستر پلان په لیکېدو خبر ورکوي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیکا.
و موردل چې د پکتیکا اوسیدونکو پر خاري نورمونو برابر د خرنې د ماستر پلان د عملی کېدو غوښتنه کوي. د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین بیا د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په سړې او توده هوا کې د ماشومانو زده کړې د هغوی پر روزنیز بهیر منفي اغېز کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روحلانوري په رپورټ کې.
د کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکو او خون کې شکایت کوي چې خونځي ودانۍ او سرپناه نه لري چې په وجه یې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نوم عرفان الله کوټوال دی، د ولې متوسطې مدیر یم. د محلي په جماعتونو کې ماشومان د تدریس لاندې دي، یو ځای کې د ونو لاندې کینو.
زما نوم محمد معصوم مظلوم یار دی او د شالۍ ابتدایي مدیر یم. زمونږ مکتب شپږ شوبې لري خو اتاقونه پنځه دي، کم دي. شاګردان بګیرې تاویلخانه او اداره او دا زینه نه لري، نو کم دي.
زما نوم صبغت الله دی،
او د سرکې د ابتدایي ښوونځي معلم ما. زموږ مکتب تعمیر نه لري او موږ تعمیر ته ډیر زیات اړتیا لرو، ځکه زموږ شاګردان چې په بارانه کې او دغه رنګ چې دی موږ د ګورګورو لاندې چې سبقونه وو او د ګرمۍ په وخت چې دی موږ ډیر زیات د ستونزو سره مخامخ، ځکه زموږ شاګردان چې دی د اوبو اړتیا لري، دغه رنګ چې دی د سوری نشته چې سم سوری سالم سوری د کینه خپل زده کړه په سیتو سر شي.
د تعمیر په اړه باندې زموږ د عامو مکاتبو مشکلات شته دي چې کوم عمومي مکاتب دي، داسې مکاتب زموږ شته چې هغه تعمیر نه لري، په اغزو کې په سپلمیو کې دغه یخې فضا ته ناست دي او هغه خپل تدریس کوي.
دوی وایي کله چې باد و باران شي نو زده کوونکي کورونو ته رخصتوي او درسی بهری له خند او زند سره مخ کیږي.
مجبور یم غزه کتاب رانه خرابېږي، کتابچه رانه خرابېږي، زمو شاګر شیدې هغه خرابېږي، نو موږ مجبور یم چې تعمیر نه لرو. تعمیر په صورت کې شیدې موږ نشو کولای سوي زده کړ خپل شاګردان ته.
کله چې باران شتي نو هغه ستونزه ده، هغه شاګردان رخصتېږي کورون ته ځینو مشکلې ده تعمیر شلګ.
د خاص کونړ د پوهنې امیر سید انور انوري ازادي راډیو ته وویل په خپل ولسوالۍ کې چلی رښت خونځي لري چې شپاړسي ودانۍ لري او نوري به ودانۍ ودی.
پولې کې زمونږ تعمیر د امار لاندې دی، په شالې کې د ملي فیوستون لخوا جوړ شوی دی او په سرکی کې چې دی دغه تعمیر نه لري، د جمعات نه استفاده کوي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي د کونړ ګڼ خونځي ودانۍ نه لري او دوی له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو غوښتي چې خونځیو ته یې ودانۍ جوړې کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم یو نړیواله موضوع د سوریې په رقه ښار کې سیاسي فعالانو ویل چې د اسلامي دولت ډلې په دغه ښار کې چې د دوی پلازمینه ګڼل کیږي په لویو ټلویزیوني پردو باندې د اردنی اسیر شوي پیلوټ ویډیو خلکو ته وښوده. له بلې خوا د مصر د ازهر اسلامي پوهنتون د دغه عمل په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی او پر هغې خفګان ښودلی دی. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
دغه 22 دقیقې ویډیو د اسلامي دولت دلې د ټولنیزو رسنیو د حسابونو لخوا ډیره شریک شوه، په داسې حال کې چې یوټیوب لری کړه، خو د ویډیو د شریکولو په نورو سایټونو کې چې دومره مشهور نه دي اوس هم شته. د ویډیو په پیل کې د اردن د پادشاه عبدالله دوهم یو تصویر ښودل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف کې د خپل هیواد د ګډون په هکله خبرې کوي. په ویډیو کې هغه طاغوت ستایل کیږي. وروسته بیا د پیلوټ ماز کساسبه د اسیر کېدو تصویر ښودل کیږي او ورپسې په بل تصویر کې نوموړي نارنجي کالی اغوستې وي او په اسلامي دولت ډلې باندې د هوایي بریدونو په هکله خبرې کوي. په دغه ویډیو کې په ځانګړې توګه د ټپي شویو کوچنیانو عکسونه ښودل کیږي. اسلامي دولت ډله د دغو عکسونو په ښودلو سره ادعا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی بېګناه خلک وژل شوي. وروسته بیا پیلوټ ماز کساسبه ښودل کیږي چې نارنجي کالی اغوستې وي او په یو قفس کې وي او وسلوال کس چې مخې پټ وي قفس ته اور اچوي. د دغې پیښې نیټه څرګنده نه ده، سره له دې چې اسلامي دولت ډلې ویلي وو چې ماز کساسبه په اردن کې د یوې عراقي زنداني ښځې د ازادي په مقابل کې خوشي کوي. خو دا څرګنده نه ده چې د دغې غوښتنې په محل نوموړی ژوندی و کنه. د ساجده ریشاوی په نامه دغه ښځه چې په 2015 کال یې د انتحاري برید نیت درلود لاس لستونه یې نیول سوي او په اعدام محکومه سوي وه. اردني چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه یې اعدام کړي. مخکې له دې چې اسلامي دولت ډله د تبادلې غوښتنه وکړي، د ابو ابراهیم رقاوي په نامه په رقا کې یو فعال د جنوري په 8 په ټویټر کې پیغام خپور کړ چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي په دې خوشحالي کوي چې اردنۍ پیلوټ یې ژوندی سوځولی. خدای هم ویلي وو چې دغه رپورټونه تایید شوي نه دي. خدا چې اسلامي دولت ډلې د پیلوټ معاذ کساسبه د وژلو په حق لا یو لوی ویډیو برابر کړی، ښکاری چې دوی کېدای شي نوموړی پیلوټ د تبادلې لغښتنې مخکې سوځولی وي. د اردن پادشاه عبدالله دوهم د سه‌شنبې ورځې په ټلویزیونی وینا کې د پیلوټ کساسبه مړینه تایید کړه او په خپل ولس یې غږ وکړ چې د دوو سختو شرایطو په وړاندې متحد پاتې شي. په مصر کې د ازهر د پوهنتون شیخ د کساسبه د وژل کېدو په هکله خپل سخت خپګان او غوسه څرګنده کړه. شیخ احمد اطیب وویل چې اسلامي دولت ډلې د معاذ په ژوندۍ سوځولو اسلامي لارښوونې تر پښو لاندې کړې. د ټولنیز ارتباط په شبکو کې د اسلامي دولت ډلې پلویانو مختلف عکس العملونه ښودلي. ځینو ویلي چې دغې پیښې دوی ته ټکان ورکړی او د اسیر ژوندي سوځول ورته د منلو وړ نه دي، خو ځینو نورو بیا دا کار تایید کړی. د عبدالحلیم ششانی په نامه یو کس لیکلي چې د خدای دپاره دا څه دي. هغه لیکلي چې د انسان څه چې حتی د حیوان سوځول هم ناروا دي. خو یو بل کس چې ځان رسول سخابوف او د داغستان څخه د اسلامي دولت ډلې پلوی بولي لیکلي دي چې د ابن تیمیه د فتوا په اساس دا کار جواز لري. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډلې دغه زلوبګنونکي عمل به په خلکو کې د دوی په وړاندې کرکه او نفرت نور هم زیات کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ولې ولسي جرګې د کابینې اکثر غړي رد کړل؟
یقینا دا دوه ټیم دي، د یو ځایوالي حکومت د مختلفو سمتو خلک راټول شوي دي پارلمان کې. فکر کوم تر یوې اندازې دا فکتورونه هم پکې شامل دي.
د حکومت د اجرایه ریاست له لومړي مرستیال محمد خان رحماني سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف پلټ کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم محمد وای سمیم ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د امنیت د ټینګیدو لپاره د ولس پر همکارۍ ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د خبرې تیر ورځ لغمان ته په یو سفر کې وکړي. د پروان په مرکزی سیمه قلاچه کې پرون د خپل سر وسلوالو په نښته کې درې تنه ووژل شول. د پکتیکا د سروزی ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال غازی د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د بامیان اوسیدونکي وایي چې د کابل په نسبت په دې ولایت کې د سون مواد په ډیره لوړه بیه پلورل کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمه کې په هوایی بمبارۍ کې 15 وسلوال وژلي او د هغوی ووه پټنځایونه یې له منځه وړي دي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبرې وکړي. امریکایي امنیتي چارواکو تایید کړ چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په وروستیو کې د اردنی پیلوټ له نیول کېدو وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي حمله درولې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگتن کې د تبتیانو له مذهبي مشر دالای لاما سره په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي.
انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د غلام حیدر پاچا په نامه یو زورواکي د دوی ځمکه په زور نیسي او د محلي پولیسو د یو قماندان حاجی اکرم په ملاتړ خرڅوي. دغه کس چې وایي لویر نه غواړي خپل نوم په ډاګه کړي دا کوي چې د ایواز نه دی او یو شمیر نور کسان هم د تور تستونز لري.
خاډ نګرار ولایت د کوچ سالې د کندي کلیو شي
نو مام چې ده نو
نو غوړ نه شو ولې چې د ورته دي کوم یاد کو بیا خلک دې دا ته مونږ څه نه کولای.
مېرابانی مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دار چې ولې نظر پاشانو میږي او زمونږه ډيري او زمکي او شاکي اکرمه دي مالی پولیسو مشر دیغه ولاړ دی خرڅې لګي دي ټول زمکي له یلا خرڅې کړی او ځلې بار کې زی پاکستان ته لاشي.
د کوم سیمې زمکي دي دا؟
زمونږ پولیس زمکي ډيري دي او نور زمکي دي او لګي دي قبضه کوي رانه او غصب کوي نيسي او خرڅې رانه.
کوم سیمې کې؟
کدي کندي کندي کلی.
کندي کلی کې دا د کوم ولسوالۍ د کوم ولایت؟
او د خیوي ولسوالۍ او نګرا کې و.
دا څومره زمکې دي؟
اون دې زوړ او زورم نه شي جو سره زوړ کان دې زمکې را نیسي او قبضه کوي او خرڅوي. اجي را نه خرڅ کړل نه مې. اجي را نه خرڅ کړل ولګي نو زمکې را نیسي او خرڅوي.
دا څومره زمکې دي؟
بس زمکی تقریبا چار جیری با چایل جیری با چار نیم جیری با خوادی رانه طولی نیشی و خلگری خرطه یه رانه
پا مجموع که چوم رزمکی دیدم دیو کل زمکی دی؟
او دی تقریبا دی کلی با دریس و مجموع که زمکی دریس و جیری با
دو چوم را کسان و زمکه دا؟
لکه کور نباز دری نیم سوا چلو سوا کور بایی
چوک نیشی دا کس چوک ده؟
اولا نظر پاچانو میگی او شاعت اکرام آجی ولال ده مالی پولیسو مشر ده
تاس دولت ته مراجعه کړې د ځمکه څنګه نیسی
دولت ته مجزم کړل او دولت ولسوالۍ د هغه قبضه کړې ده هغه قبضه کړې ده زورواکي د ولسوالۍ باندې زورواکي ده اوس هم ولسوالۍ کې ناشته څوک شکایت نه وینو
تاس ته ولسوالۍ څه وایي ولسوال ته تللی
او ولسوال ته تللی مونږ
ولسوال څوک ده
ولسوال هم زور نه رسیږي هغه باندې هغه زورور دي زور نه رسیږي
ولسوال څوک ده
ولسوال زمرن میږي مخوال دي
هغه څه ویل تاسو ته
ولسوال موږ ته ویل چې هغه پرون یې جلب ورکړې او کار یې بند کړی خو زور یې ورسره نه رسیږي
د څومره وخت نه د ځمکې دا کس نیسي
اوس دمکي راته راکړي دې جنم شلو ځي بار کې
ګوره
دا
ځمکې د څومره وخت نه دی نیولې دي څومره وخت کېږي چې دای نیسي
بس دا هغه درې څلور میاشتې کېږي چې یو اجرې خرڅه کړه او هغې نه مخکې یو
قوالی دزم کو چا سر دی قوالی لری اسناد لری دزم کے
قوالی اسناد منگ سر جی
آغای بی اسناد و خرچایی؟
بی اسناد و خرچایی
و نتاس چنگ ولایت تا مراجعه نده کرده ولی دننگرار ولایت تا نیی تلی
من تا منگ زرده که منگ ولایت تا ملاشو خو طول دری زور وکی ده هرده که بی زور کلی جو واج کلی جو
منگ حتا وکرا چه ده غستونزا ده خیوی ولسوالی ده محلی پولیس و لقماندان حاجی اکرام سر تر حک رو خو پدی و نتوانی دو نوزه کمو ده غستونزه ده ننگرهار دامنی قماندانهی لمدباتی مسئول حضرت حسین مشتقیوال سره تر حکله
دلتا پیلن پا دغیر ابیتا بانی امنی قماندانه تا کم رسمی شکل خط ندر اغلی او کچیر تا کم ده شونزه چس را موجوده ای منگو بار بار بانی طول ده ننگرهار ولی طول شریف و رسول تا داویره دی چه هر سو که قانون سو خسر غلوانه کهی غصب کهی ننگرهار امنی قماندانه تو پا خدمت که ده کوله شی چه خپل رسمی شکایت خط را وړي په هغې باندې مونږ قانوني اجرات ترسره کړو تر دې دمه اوسه پورې امنیت قمندانۍ ته داسې کوم شکایت نه دی راغلی او انشاءالله دغه ستونزه به نه وي او که چېرته موجود وي نو مونږ کولی شو صاحب چې په وخت زمان باندې اجرات وکړو
مشتقیوال صاحب دا کس وایي چې دا ایدر پاچا چې دوی ځمکې نیولې دي دا د کنډی په کلي کې دي د خیوې او دوی وایي چې د چای یو جریب نیولې دي او د چای نیم جریب نیولې ده او همداسې وایي دا هغه روان دی وایي موږ چې ورته وایي چې دا څنګه دا ځمکې موږ دي او قوالې لرو هغه وایي دا وایي چې تاسو کډه شئ پاکستان ته ځئ یعنی په دې
شخصي نظر دی داسې ستونزه موجود وي نو دلتا ملکی اداری موجود دی نظامی اداری موجود دی او د ټولو خلکو د مشکلاتو د حل په خاطر باندې دغه تشکیلات ورکړل شوی دی موږ په بار بار باندې زموږ مشرتابه زموږ مشرانو دا ویلي دي چې موږ ستاسو په خدمت کې یو او دلته کوم څه خاص نه دم نشته یعنی کوم ضرورتي شته او نه په خوانی وختونه شته دی دلته د قانون د حاکمیت لپاره ډېر قوتونه موجود دي د قانون پلي کولو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي قرباني ورکوي زحمتونه ګالي سرښندنې کوي هیڅ کوم ستونزه نشته دغه پاچا صاحب کولی شي امنیت قمندانۍ ته مراجعه وکړي د ولایت مقام ته مراجعه وکړي انشاءالله ستونزه به زموږ مشرتابه د خوانه کې چېرته موجوده وي حل شي
دغه پخوا موږ یو شمېر راپورونه درلودل لکه د چاپلیار ولسوالۍ نه دوی ویل چې محلي پولیس زورواکي کوي هلته او د خلکو هغه خپل حکومت چلوي داسې موارد تاسو ته د شکایتونو رارسېدلي دي ځکه تاسو پوهیږئ چې دا د سیمه ایزو خلکو رسېدل هم تاسو ته ګران دي او د خیوې نه یو کس که حرکت کوي دوی وایي موږ د خیوې ولسوال ته تللي یو خو هغه چون خیبوال دی وایي دومره یې موږ شکایت ته توجه ونه کړه نو څنګه داسې شکایتونه نور هم د محلي پولیسو نه تاسو ته رسېدلي دي
په ننګرهار په ولایت کې ملي پولیس د وسلوالو مخالفینو سره په اول خط کې جنګیږي د خپل ولسونو نه د خپلې خاورې نه په شجاعانه دفاع کوي په میړانه باندې او دلته بالکل ښه نتیجه ورکړې ده هېڅ داسې کوم ستونزه نشته خاص د دفاع او د ساتنې دنده پر غاړه لري په جنایي پیښو کې په نورو وظایفو کې د پولیسو سره هېڅ کوم کار نه لري د تامین د امنیت وظیفه لري خلکو دپاره امنیت نشي او د لرې او د نږدې مسله موږ تلیفونونه لرو یو سلو نور شمېره لرو د ننګرهار د امنیت قمندان شمېره د هر چا سره موجوده ده د جنایي رئیس شمېره موجوده ده د نورو امیرینو حوزو د قمندانان د امنیه وو هېڅ کوم داسې ستونزه او مشکل نشته دی د هر چا ستونزه او مشکل ته په وخت زمان رسېدګي شوې ده ستونزې اورېدل شوي دي راجم شوي دي او د قانوني کړنو پر مخه باندې لوړ مقامات ورکړ شوی دی.
ولی تاسو پوهیږئ مشتی قوال صاحب د سره پورونه همشته چې یو تعداد زورواکي خلک په سیمو کې لاوس همشته، دغه کس چې موږ ته زنګ والی دی و نه غوښتل خپل نوم ووایي، خو داسې د یو ډلې په مشرۍ دې خبرې کولې. موږ ملګرو سره هم خبرې وکړې چې هغوی تایید کړه دا مسله. تاسو پوهیږئ چې زورواکي لا شته، وسله وال هغه کسان چې د حکومت له وسلو نه په دغه لرې پرتو سیمو کې استفاده کوي. تاسو خو به همدا خبره تایید کوي، دغه کسان چې دوی نه غواړي نوم عطای افشا شي، نو تاسو به دوی سره څه ډول مرسته وکړئ؟ دوی مستقیم راشي امنیت قومندانۍ ته څه وایي؟
بالکل، د امنیت قومندانۍ دروازې د ټولو خلکو په خدمت کې دي، خلاص دي. هر وخت چې موږ د دې ساتي ولسونو ته خدمت لپاره چمتو یو، او هر هغه مشکله ستونزه چې په لرې پرتو سیمو کې موجوده وي موږ کولی شو چې رسیدګي ورته وکړو. راځي چې امنیت قومندان سره د تماس کې شي، زموږ سره د تلیفوني اړیکې ونیسي.
یعنی ژمن کوي چې د قانون په چوکاټ کې به تاسو د دوی حق بیرته ورکړي؟
بالکل، دا زموږ وظیفه ده او په دې باندې موږ توجیه شوی چې موږ خلکو لپاره دغه ستونزه مشکلاتو د خلکو خلاص کړو، د خلکو ستونزه مشکلاتو رسیدګي وکړو.
دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ د څه کوم وخت؟
هر وخت کولی شي، هر وخت کولی شي. ځینې نهار امنیت قومندانۍ جمعه، رسخه، تختر، په هر وخت دروازې خلاصې د خلکو د خدمت په خاطر باندې خپل موظف نفر توجیه دي په هر ورځ اجرات کې، د شپې کې، د ورځې په هر وخت.
زه کولای شم چې تاسو یو ټلیفون شمیره هم دوی ته ورکړم؟
کولای شئ، بالکل کولای شئ. زما خبر کې د امنیت قومندان شته، یو 190 شمیره شته. یو 190 شمیره زموږ ته تری ساتو د خلکو په خدمت کې د موظف نوکریوالانو ته راشي. هر کوم مشکل ستونزه چې پیدا یې ډېر راستنده دي قومندان سره په تماس کې کیږي، ستونزه مشکل حل کیږي.
یعنی که وروسته تر دې چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي او تاسو هلته اقدامات وکړي، وروسته تر هغې به هم تاسو دوی سره مرسته وکړئ چې بیا هغه زورواکي په دوی فشار را نوړي؟
د دې نیرار ولایت هر څوک چې په پلری پرتو سیمه کې نږدې تر هغه چې موږ څونه وسه او طاقت یې موږ هغه سره په لری پرتو سیمه ته مرجو او ستونزې مشکل لپاره یو حل لاره پیدا کړو.
مشتقي وال صاحب، کور ودان، ورځم په خیر، ژوند دې اوس مهرباني، خدای په امان. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 829 020.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، د ځل مد افغانستان د اجرایی ریاست د لومړی مرستيال انجینر محمد خان رحماني سره د نوي حکومت، نوي کابینه او نویو تودو خبرو په اړه یو مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جناب انجینر صاحب، سلور میاشتې د نوي حکومت په دې ولګېدې چې نوي کابینه معرفي کړي، د ولسمشر غنی او د ایټریریس د دوارو هڅې داوي چې یو مسلکی، یو ژمنه کابینه ولس جرګې ته معرفي کړي د باور درې د اخیستلو لپاره، ولې د دې سره سره بیا هم کم کسان چې معرفي شول ډېرې د باور رایې له ولسی جرګې څخه وانخیسته، فکر کوئ لامل په څه کې و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه د سلام احترام په وړاندې کولو د رادیو ازادي ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. ګورئ، دا افغانستان کې حکومت سی قانون تعریف کړی ده. حکومت داسې تعریف شوی ده چې حکومت د افغانستان د ملت حق ده. دا به یا مستقیم او یا غیر مستقیم د خپلو نمایندګانو له لارې پلی کوي. نمایندګانو ته په قانون اساسي کې د دې حق ورکړ شوی ده. حق غیر مشروط ده، هیڅ نو شرط کې نسته. هر وکیل حق لري چې د وزیر ته د رد یا تایید رایه ورکړي. دا د وکیلانو په قناعت پورې تړلې ده چې کومو وزیرانو ته رایه ورکوي او کومو ته نه ورکوي. چې د هغو له یو شمېرلو بیا بالاخره د وزیر مجموعي رایې 50 جمع یو پوره کوي او یا ردي. زه فکر کوم چې
پدې کې څو فاکتورونه او څو عملونه نغښتي دي. اول تر ډېرې اندازې هر وزیر سي معرفي کېږي دغه په خپل هغه بیان کې هغه کومه کاري برنامه سي وړاندې کوي. پارلمان د وکیلانو قناعت یا ورباندې راځي او یا نه قانع کېږي. دا یې اول فاکتور. دوهم یقینا دا دوه ټیمه دي، دوه ټیمو د یو ځایوالي حکومت ته د مختلفو سمتو خلک راټول شوي دي پارلمان کې. فکر کوم تر یوې اندازې دا فکتورونه هم پکې شامل دي که کوم سم په ټوله کابینه کې خپل د منطقې د خوا د پارتۍ د قوم نفر وویني دا هم یوه اندازه تاثیرات لري. ولې ما په دې باور ده چې مجموعي تصمیم د پارلمان زیات دی خپل د وزیرانو په هغه برنامه کاري برنامه باندې او بل طرف ته د هغو په تحصیلاتو د هغو په سوابقو د هغو په تجربه پورې تړلی وو. ولې په هر حال دا ناشونې نه ده چې متخصص افراد د معرفي سي ولې پارلمان دې قبول نه کړه. یې ناشونې خبره نه ده لکه چې ومدیدلو په دې کې ځینې افراد متخصص افراد هم ځینې د خپل کوم وزارت ته چې معرفي شوي وو د خپل کاري تجربې د خپل کاري استقامت مطابق یې یوه اندازه تحصیلات درلود ولې بیا هم رد شو. مختلف فکتورونه دي ولې کوم شی چې قانون اساسي پارلمان ته اخبر کړی ده هغه غیر مشروط ده. د وکیل قناعت تایید رایه لاسته راوړي، غیر قناعت یې رد رایه.
ان چې تاسو دا فکتورونه تاسو ورکه اشاره وکړه یو فکتور چې پاتې هغه د دوګونی تابعیت موضوع چې زیاتره پارلمان ویل چې ځینې وزیران دوهم تابعیت لري. ویل کېږي هغه کسان چې دوه تابعیت لري هغه نشي کولای چې وزارت په کرسۍ باندې کار وکړي. نو مخکې له دې نه چې دغه کسان معرفي شي آیا دغه دوه ټیمونو یا ولسمشر او جای رئیس په دې باندې نول کتري مثلا چې ځینې وزیران دوه تابعیت لري دوی څنګه معرفي شي ول مثلا ولسی جرګې ته؟
قانون اساسي کې دوه مادې دي. د وزیرانو په رابطه اوله ماده دا ده چې د افغانستان د کابینې عضو یعنی وزیر باید تنها د افغانستان تابعیت ولري. بله ماده کې جداګانه راځي ځانګړي ډول که څوک دوه تابعیت لري پارلمان د دې صلاحیت لري چې هغه رد او یا تایید کړي. ګوري دا د دوهم تابعیت خو عام رد شو چې څوک دوهم تابعیت یې له لاسه نه وي ورکړی موږ هغه ته اصلا صندوق نه ږدو. دا خو رد شو ولې هغو کسانو چې دوهم تابعیت یې له لاسه ورکړو ښه مثال یې صلاح الدین رباني و وزیر داخله هغه یې علومي ده. دواړو دوهم تابعیت درلود، دوهم تابعیت یې پرېښود او دواړو ګوری د تایید ښې رایې راوړې. د دوهم تابعیت مسله خو عمومي خبره وه په هغه کې هغو ته اصلا صندوق کې نه ښودل شو او دا ځل د پارلمان فیصله هم دا وه چې دوهم تابعیت خلک مو صندوق نه ورته وګوري.
بله جناب انجینر صاحب څلور میاشتې په دې ولګېدې اوس ولسي جرګه خپل ژمنیو رخصتیو ته ځي. پسرلي کې به بیا نوي وزیران معرفي کېږي. دا چې په هغې کې به څونه رد کېږي او څونه به تاییدېږي بیا به نور نوي معرفي کېږي. فکر کوئ چې دا پروسه به څومره نور دوام وکړي او د خلکو دغه د انتظار شېبې به کله را لنډې شي او زمونږ کابینه به بشپړه شي چې کارونه په سم ډول په وزارتونو کې ترسره شي؟
اول خو د هر حکومت نه تنها د افغانستان د موجود نوی حکومت بلکې د هر حکومت هغه ابتدایي ژمنه تعهد قدم او اجراات دا ده چې هغه خپل کاري ټیم معرفي کړه. د هر رئیس دولت کاري ټیم وزیران دي د اجرایې د بخش په کار ده اوس دا زر معرفي شوي وای. متاسفانه دوام یې ورکوو زر معرفي نه سو. اوس اول خو د تا د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې پیشبیني مشکله ده. تر کومه چې زه معلومات لرم هم رئیس صاحب دولت هم رئیس صاحب د اجرایي دې ته ځان ژمن بولي چې په مجرد د تعطیلاتو د ختم حتی د رئیس صاحب دولت یو ذهن دا ده چې که تعطیلات ختم شوي هم نه وو موږ چې ورته اماده سو له وکیلانو خواهش کوو چې ور راسي د وزیرانو ته رایه ورکوي یوه هفته دې بیا راسي په دې منځ کې د راسي تعطیلاتو په منځ کې. ولې په هر حال دا به څومره عملي وي زه نه پوهېږم خو دا وانمود کوي چې ډاکټر صاحبان دې ته ژمن دي د وکیلانو له رخصتي سره متصل
ان شاء الله امادگی به ویسی دا وزیران مرته معرفی سی دا سیدا وزیران دا اولس وزیران سی بیا معرفی سی څومره به رائے راوړي څومره نه دا دوامدار سلسله به تبا تر هغه وخته ویس تر څو بالاخره داسې اشخاص معرفی سی وکیلانو د اعتماد رایه جلب پیسی ترلاسه کړي.
بله انجینر صاحب، د کابینې د اعلان د اوږدېدو د کسانو په انتخاب کې و چې ویل کېږي په دې برخه کې د ولسمشر او جایر رئیس ترمنځ لازمه همغږي نه وه موجوده، فکر کوئ څومره دغه موضوع دقیقه ده چې کارپوهان وایي چې هماهنګي نه وه موجوده؟ تاسو خو د نږدې کسانو څخه آیا موجوده وه هماهنګي که نه وه موجوده، او که نه وه په کومو مسایلو باندې مثلا اختلافات ډېر وه؟
فکر کوم چې اصلا د اجرایي د پوستو یعنی د مختلفو وزارتو په ویش کې ډېر وخت ولګېد، نه د افرادو په تعین کې. کله چې دا وزارتو تقسیم وسو یو دوه موارده که داسې راغلي وي چې یا رئیس صاحب دولت څوک معرفي کړی وي او اجرایي رئیس ورسره موافقه نه وي ښودلې، او یا برعکس دا به یو دوه موارد وي چې یادول یې هم ضرور نه دي. ولې په دې کې هیڅ نه وه، نه هماهنګي وجود نه درلود، تر زیاتې اندازې هماهنګ
ده. کم اندازې چې نه ده موجوده کمه
برخه ما وویل چې دغو یاده ګوري ضرور نه.
انجینر صاحب، په دې وروستیو کې هغه خبرې چې ویل کېدي، واضح وي ګزارشونه ول چې په چین کې د چان حکومت او د طالبانو ترمنځ مثلا شوي دي، دغه موضوع طالبانو رد کړې ده، خو هیلې ډېرې وي اوس ناهیلۍ یو څه بېرته زیاتې شوي دي. افغان حکومت څه ژمنه لري د سولې د خبرو دپاره؟ فکر کوئ چې کومه لاره به غوره کړي چې افغانستان ته یو تلپاتې سوله او امن راشي؟
دوه بیل سوالونه وو تقریبا. طالبانو دا اول ځل نه ده چې په چین کې ناستې رد کړې دي. طالبانو پخوا هم نمایندګان رالېږلي وو د کابل له حکومت سره، د حامد کرزي په حکومت کې په وار وار لیدل په بیرون کې هم سوي دي او داخل کې هم، ولې هر ځل هم لیدل کتل سوي دي او هم هغه طالبانو لخوا رد سوي دي. په پاکستان کې د طالبانو د جګپړو یا ټیټپړو چارواکو وجود موجودیت اوسېدل په وار وار باندې هم د پاکستان دولت رد کړي دي او هم خپله طالبانو، ولې کله چې د قطر مسله راغله د طالبانو ټولې کورنۍ له پاکستانه په تیارو کې ولاړې قطر ته. دا خو د طالبانو همیشنۍ پالیسي ده چې هم په انتخاب په د سولې په خبرو کې شرکت کوي او هم یې بیا ردوي. تر کومه جلس د افغانستان د حکومت خبره ده، تاسو وګورئ رئیس صاحب دولت د کابینې تر تشکیل مخکې دې ته هم انتظار ونه وایي چې کابینه تشکیل شي. له هغه نه مخکې پاکستان، چین، سعودي، اماراتو له دې ټولو کسانو سره لیدل کتل وکول. د پاکستان لوړپوړي چارواکي په وار وار دلته راغلو، د دې ځای پاکستان ته ولاړو. قوي دې ته ژمن ده موجود د ملي یووالي حکومت د ډاکټر صاحب اشرف غنی تر ریاست لاندې، دې ته قوي ژمن ده چې په افغانستان کې باید سوله راشي. ولې که د جانب مقابل سوله د دوو فریقو په منځ کې وي، داسې یو فریق یو طرف همیشه هم شرکت وکوي هم یې بیارت کنو، سوله خو منځ ته نشي راتلای. دواړه طرفه به د سولې راوستو ته امادګي لري، بیا به سوله راځي. تر کومه ځایه چې د افغانستان د دولت خبره ده، سولې ته مکملاً امادګي لري او دا د افغانستان لپاره یو جدي ضرورت بولي، جدي ضرورت. تر هر بل ضرورت سول راوستل جدي ضرورت. ولې که څوک سوله نه کوي، بیا د افغانستان له ملته، له حکومته، د افغانستان له مفاداتو، د خپل ژوند په قیمت باندې هم دفاع ته امادګي لري.
بله انجینر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې پخواني حکومت کې به چې کله طالبان او طالبان مشران ونیول شول، هغه لیدل شوي دي چې له زندانونو څخه آزاد شوي دي، نوی حکومت په دې برخه کې څه تصمیم لري؟ مثلا کوم کسان چې نیول کېږي د دوی په ازادۍ خوشي کولو کې د دوی په وړاندې پالیسي څه ده؟
د نوي حکومت په راس کې یو فرد قرار لري چې هغه ته وایي د دولت رئیس ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی. هغه په وار وار په ډېر قاطعیت او ډېر صراحت باندې دا ویلي دي
سیمنګ دی افغانستان دی ملی پولیسو ملی اردو او ملت قاتلین په هیڅ قسم نه سوبخره معنا ادارې سی دی افغانستان قوانینو او قضا دی غو پر اړتیا سپریټ وکړه غو مالکی اما جواب به جواب نه
یو پلا هم چې ورپسې شي هغه دا چې د نوي حکومت بیړۍ کم خواته روان ده، خلک ډېر ناهیلي دي، وایي چې دا روان حالت ده تر کومه. تاسو څه هیله ورکولی شئ نوي حکومت په اړه خلکو ته چې کرار کرار به کارونه ښه شي انشاءالله، د امن په اړه مثلا د نوې کابینې په اړه د کارونو جوړولو په اړه دولتي تشکیلات دا موضوعات؟
تاسو ګورئ د ملي یووالي حکومت په دې منطقه نه په جهان کې نوې تجربه ده. دوه رقیب ټیمونه چې په انتخاباتو کې شریک وي، له انتخاباتو وروسته دواړه په دې سلا سي چې دواړه دې راتلونکي حکومت شاته ودرېږي او په دې حکومت کې شریک شي. زه فکر کوم دا نوې تجربه دا څلور میاشتې پنځه میاشتې مقدمې ته ضرورت درلود چې دوی یوې نسبي هماهنګۍ ته ورسېږي. هغه مقدمات پر رسېوي دي انشاءالله. ژمنتیا دې ته ډېره ده چې په پوره قوت باندې هغه مسؤلیتونه سي د حکومت کې په دې رابطه باندې د خلکو د خدمت کولو لپاره ټوله خپله توانمندي او د خپلې کابینې توانمندي په کار واچوي. تر کومه چې د امنیت مسله ده، امنیت تنها د افغانستان په حکومت پورې تړلې مسله نه ده، دا منطقوي هم نه بلکې بین المللي مسله ده. په دې کې مختلف لاسونه دي، مختلف مملکتونه دي، مختلف استخبارات دي، تر څو پورې دا یو د افغانستان د امنیت په رابطه خاصتا منطقوي توافق را نشي دلته د امنیت راوستل مشکله خبره ده. څومره به د افغانستان حکومت له دې ملته له دې حکومته دفاع وکړای چې دا بېله مسله ده. زه په دې باور لرم د افغانستان ملي اردو پولیس انشاءالله اوس د دې توانمندي لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. ولې دفاع یو څه ده، امنیت راوصل بل څه. که د افغانستان د نظام مخالفین د زی دخله ممالک ولخوا تجهیز و تربیه و ترینینګ و تسلی و تمویل نسی، دا خلق غیر له سولې بله لار نه لري، یا به فرار کوي او یا سوله. او که دا د یغو لخوا همیشه تمویلیږي، دا 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 یو خبره له ابتدا تر اخیره غلطه تبلیغ شوی ده چې د افغانستان د نظام مخالفین د مخدره موادو له طریقه تمویلیږي. دا یې کېدای شي یو جز ولې دې شاته سي ممالک نه وي، حکومتونه نه وي، استخبارات نه وي، دیغو تربیه، دیغو مخصوصي، دا انتحاري عملیات دا ستر سو مخصوصي نه وي. کوم انسان دې ته امادګی لري چې ولار سي خپل ځان والوزوی سی زګویا؟ هغه اکثرا بی ګناه کسان اکثر. نو دا هغه څه دي چې د دې شاته ډیر منظم قوي استخباراتي کار موجود ده. تر څو دغه لاسونه له دې لنډ نه سي، څو داخل حکومتونه په دې باندې قانع نه سي چې د افغانستان امنیت او سلامتي د دنیا لپاره مهمه ده او مهمه ده. که په افغانستان کې امنیت نه و، تاسو پنځه کاله شپږ کاله مخکې لیدو په پاکستان کې دومره ناامنی نه و لکه نن چې ده. دا تاثیرات پاکستان ته له کومه ځایه ولاړو؟ له افغانستانه ولاړو. دا به سبا ایران ته ځي، بله ورځ به مرکزي آسیا ته ځي، بله ورځ به چین ته ځي، بله ورځ به امریکا او اروپا ته ځي، او بالاخره ټول دنیا. زه فکر کوم چې د افغانستان د امنیت په راوستلو کې دا ټوله دنیا، ټول داخل ممالک لاسونه سره ورکه، دا هم د دنیا، هم د منطقې او هم د افغانستان فقیر. او که داعش لا زیږېدلی نه وي، په افغانستان کې د هغه د موجودیت تبلیغات کیږي، معنا یې دا ده چې د افغانستان په نارامي کې نور هم لیوالتیا او اراده او تصمیم موجود ده. په دې صورت کې د امن راوستل مشکل دي. خو زه په دې باور لرم چې انشاءالله مخالفین د افغانستان د حکومت د راپرځولو توانمندي له لاسه ورکړې ده. ولې متاسفانه، سلواری متاسفانه، که دغه خارجي استخبارات لاسونه لنډ نه کړه، ناامني به موجوده وي
انشاءالله. انجینر صاحب وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب انشاءالله چې یو ورځ به امن هم راشي. مننه له تاسو څخه چې وخت پوره کړې.
خوشحاله.
کلی افغانی سندری هر ورځ له آزادی رادیو نه سل اشاره پینزه اف ام او منځنی چپه 1280 نوی
تکری را واخلی غمون پرین کر تا خورت مزدور خودل یا ما زخدل
زمان پوستی پتده ده آزادی رادیو پوست باکش میره چور لسی آوید ده سندرو ملمان خبرونه کابل افغانستان ده خبرونه تاسه هر ورز ده غرمیل دولس بجونه ده ماسپیشن تریوی بجی هر ورز ده آزادی رادیو لی چپو نواورین
چه خبر نه پو کابل نه